وای لدې لارې چې کوم معافیت ترلاسه کیږي له هغه څه لوړ دی چې د استرازینیکا د دوو ډوزونو له لارې ترلاسه کیدای شي. استرازینیکا واکسین د همدې پوهنتون لخوا جوړ شوی او د شوې څېړنې پایلې کولی شي د بېوزلو هیوادونو لپاره ښه خبر وي. خاغلی سناپ ویلی بېوزله هیوادونه کولی شي د واکسین د کمښت په صورت کې د لومړي او دوهم ډوز ترمنځ وقفه کې د مختلفو کمپنیو واکسین تطبیق کړي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه کوم غوښتي وي. دا او نور خبرونه بیا ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. پاتې خبرونه کې زما له همکار سره اوسئ چې د ځوان فکر اونیزه خبرونه په ژوندۍ بڼه مخته وړي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
روانه درنو اوریدونکو سلام نوم یو منی. په افغانستان کې د روان وضعیت عوامل کې د شډیر وی خو یو عامل د زغم نه کول بلل شوې دي. په تیرو کلونو کې ډیر کسان په دې خاطر وژل شول چې لنور یو متفاوت فکرونه درلودل. دوی ونه زغمل شول او د زورونه زندان او حتی د مرګ له برخلیک سره مخ شول. انسانان څنګه چې په څیر کې متفاوت پیدا شوي کې د شی خوونه او فکرونه هم متفاوت وینو. په دې خاطر هم دا تفاوتونه باید در کا وسغمل شي. اوس چې د ټکنالوژي دور دی او د بحثونو او دلیل ویلو په خاطر بیلابیل فرمونه او ټولنیز شبکې ایجاد شوي، ځوانان تیلار خبره کړي د چې د ټوپک تشپیلې پر ځای د منطق په ژبه خبري وکړي او خپل مخالفان وسغمي. خو اوس افغان ځوانان څومره دا کار کوي او څنګه کې دی شي چې لټولو مخالفتونو سره ځوانان یو بل وسغمي او مخالفت د دښمنۍ په معنا تعبیر نکړي. د ځوان فکر په دې خبرونه کې ل خپل ملمنو سره په همدې اړه بحث کوو. د خبرونه ملمنو مو د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر، د ترزی چړنیس بنسټ مرستيال داوود محمدي او لیکوال امینه عزیزی دي. خپل ملمنو ته خرغلاس وایم. پایلې ل محمدي صاحب څخه کوو. محمدي صاحب ک لتیر سره یو پرتل وکړو، څومره وضعیت بدل لای او پوس وخت کې تاسو چې د ځوانان ګوري څومره یو بل زغم یو مخالفتونه د دښمنۍ په معنا نه تعبیروي؟
ډېر مننه. سوشل میډیا بیا د اړیکو نوې ټکنالوژي د ځوانانو اکټیویزم یا فعالیتونو په اړه کې مرسته کړې ده. البته دا د ځوانانو کوم فعالیتونه مخکې کول کومه حسی کولې کوم مبارزه بده کوله نه لخواره واغ دا سوشل میډیا کې نه راځي. شهنوت سوشل میډیا اې د دې فسیلیټیشن کړې دي، حسی د دې مبارزې ملاتړ کړې دي او دا کار ورته اسانه کړی. سوشل میډیا سو خواص لري خواله دا چې دا اکسسیبل ده. تر 2013 پورې په انټرنیټ په چلاسره په افغانستان کې کم سوشل میډیا سره خلک نه بلد وو. نو سوشل میډیا استعمالون کې یوازې خاص ایلیټ یا اشرافي طبقه و. دا په دې معنا چې یوازې ډېر زیات فهم دي دا باسواده خلک ول چې هغه یا په نورو موقفونو دولت کې کار کوي یا له بهر ځینې افغانان ول دیاسپورا چې هغه دغه سوشل میډیا استعمالوله. په 2014-2015 نو روسه کې تاسو د افغانستان کې د سوشل میډیا د استعمال دا تاریخچه وګورئ دا ډېر زیات فوق العاده زیات شوی دی. د دې یو لوی وجه په افغانستان کې د 3G 4G انټرنیټي شبکې یو سہولاتو دوهم د سمارټ فونونو سہولاتو چې د لپټاپ او د کیبل انټرنیټ ځای باندې اوس په دغه سوشل میډیا ته ځان سره چې ګرځول شي هر وخت خپل نظر خپل فکر خپل انتقاد خپل وړاندوینه وړاندیزونه په دې کې وړاندې کولای شي. نو دا یو ډېر مهم د ځوانانو مبارزې لپاره یو ډېر مهم رول سوشل میډیا فیل کوي. کوم چې مهم څه چې دی هغه د معلوماتو بلا یو اوج روان دی، یو بهیر د معلوماتو یو سمندر دی او دغه معلومات کې د سمو ناسمو نیمګړو او دروغجنو معلوماتو تحقیق کول دا یو ستونزمن کار دی. او ټپون د ځوانانو د چیرې مبارزه کول غواړي او واړی شي تغیر راوړي نو دې نقطې ته پام کول وکړې. په ټول مهم دی په سوشل میډیا کې د فعالیت مسله چې د ځوانانو په اړه هغه یو مهم ارشاد چې دا غیر متشدده مبارزه ده. په دې کې څوک نه د چاپوزه ویني کیږي، نو څوک مجروح کیږي، نو څوک پکې ژوند کیږي، دا د دلیل د منطق د بیانې د استدلال د معلوماتو د ډیټا په اساس باندې بحث ته مبارزه ده او څوک چې ښه دلیل لري ښه منطق ولري ښه ډیټا ولري معلوماتي په حتم معتبر وي هغه دا بحث ګټي او هغه د دې امکان کېږي چې تغییر راولي.
ډیره زیاته مننه محمدي صاحب. ښاغلی اقبال خیبر هم په خبرونه کې را سره دی. خیبر صاحب مختلفو ولایتونو ته تللی د سولې په اړه بحثونه کړي او همدا ډول مختلف حرکتونه کړي. خیبر صاحب له تاسې هم همدا پوښتو، څومره وضعیت بدل دی؟ یعنی تاسې چې له ځوانانو سره ګورئ مخالف فکرونه څومره زغمل کېږي، خصوصا هغه ځوانان چې د ټولنیزو شبکو له لارې خپل نظرونه له یو بل سره شریکوي یو بحث کوي، وضعیت بدل در ښکاري کنا اوس هماغه پخوانی کیسه د مخالفتونه نسخ عمل کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د رژیمونو له بدلیدا سره په جامع کې د ځوانانو په زغم او نازغم ډیر لوی تاثیر ستاسو وسمستا. فرزن مخ کې هغه وخت چې ټولنیز رسنۍ تازه راغلې مخالفتونه شخړې جګړې په فیسبوک او پر نورو ډولونو د ټولنیزو رسنیو دا ډېر زیات تر سترګو کېدل او ډېر زیات حس کېدل چې ورو ورو دا کلچر د شخړې کلچر په فیسبوک باندې ټولنیزو رسنیو باندې راکم شو، عادي او منطقي حالت ته ورسېده. تقریبا هلته جامع یو ډول روانه سوله، یا فرزان کو وایو چې پر فیسبوک ټولنیز رسنۍ هم فکر خلکو یو بل فالو کړل یو بل لایک کړل په پیل کې لا دا شی نه و. هغه د شخړې خلک یو له بل سره ډېر زیات نه مخ کېدل لکه په پیل کې چې مخ کېدل. اوس بیرته وینو چې دوه متضادې ټولنې یا دوه متضادې ایدیالوژۍ سره یو ځای شولې. مثلا د طالبانو راتګ نه وروسته د دوی خواهان او د دوی پالوران هم ښارونو ته راغلل سیمو ته راغلل. نو دلته بیرته وینو چې پر ټولنیز رسنۍ دا یو مشکلات اوس ته یعنې پایلې دی یو پر بل ګزارنه کوي، یا د جنګ په مهال هم دا شی بیخي تیز روان وي ځکه دا د جګړې خپله یو اړخ وي. یعنی هر لوري بیرته د فیسبوک او ټولنیز رسنیو لپاره باقاعده پیسې مصرفولی چې مقابل لوری ترې ووهي او په دې کې عام او عوام خلک هم ورګډېدل خپل فکر پکې تعقیباوه. چې اوس هم اوس هم هماغه حالت دی او دا هغه خلک دي مثلا چې مخالفتونه سره کوي او په کور دننه هغه ګروپونه دي چې د طالبانو غوښتونکي دي، دا یو هغه دي چې د طالبانو مخالفین دي، یا په دننه کې دي په مستعارو نومونو خبرې مبارزه کوي، یا بل هغه ډله ده چې له افغانستانه د باندې هغوی په خپلو نومونو. یعنی دغه کنفلیکټ او دغه شخړه اوس هم پر فیسبوک او ټولنیزو رسنیو وسلی لیدلی شاید روان او اوس ځکه څومره چې سیاسي بدلونونه دي سیاسي شخړې په جامعه کې عمره په ټولنیزو رسنیو کې دا هیڅ وړ نه شي اوس هم سړی هیڅ کولای شي.
مننه ښاغلی خیبر. اغلی عزیزی له تاسې پوښتو، خپله په ټولنیزو شبکو کې څومره له مخالفتونو سره مخ شوې او د دغو مخالفتونو د څرنګوالي په اړه راته ووایه چې څومره ترې راضي یې؟
مننه. سلامونه تاسې او د ازادي راډیو جنو لیدونکو ته. دا چې زه خپل مخاله رسنۍ استعمالوم نو ښکاره ده چې له دغه ډول مخالفتونو سره به مخ شوم، خو ما دغه مخالفتونو پر وړاندې لزغم کار اخیستی دی. یعنی څه ډول چې زه خپل نظر لرم او څه ډول چې زما مقابل لوری خپل نظر لري ما په مغه ډول منلای دی. یا مې قناعت ورکړی دی چې زما نظر ومنل شي، او یا مې پر دې قانې کړی دی چې دغه نظر پر خپل ځای سم دی او زما په خپل. که ځینې وختونه زموږ ترمنځ دغه اختلافات تر ډېره مخته تللي وي، نو ما بیا له دې په وړاندې داسې کار اخیستی چې له چا سره چې ما اختلاف نظر درلودلی دی هغه مې بیخي انفالو کړی دی، یعنې نه یې تعقیبوم. نو د زغم لپاره همدغه زما لپاره ښه طریقه ده.
یعنی تاسو فکر کوئ که یو څوک در سره مخالف فکر لري نو باید له هغه لاره بیل کړئ، که دغه خبره مو واورئ، دغه خبرې ته هم احترام وکړئ؟ سمه ده، تاسو به نه منئ، خو هغه یو کس یو نظر لري او خبره کوي.
نه، زما خبره دا و چې لومړی هڅه کوم خپل نظر ومنم په هغه باندې، په مقابل لوري باندې. که چیرې ونه منل شي، زه خپل نظر چې زما څه ډول دی زه یې منم او هم د هغه یې منم. یعنی هغه ته زه دا قناعت ورکوم چې ستا نظر پر خپل ځای سم دی او زما پر خپل ځای. که چیرې بیا هم مقابل لوري له ما سره د افراط نه کار اخیستی دی په خپل هغه نظر کې او ډېر راسره مخته تللی دی، نو ما ترې بیا خپله لاره بېله کړې ده او هغه سره مې هغه بحث او هغه لاره نه ده تعقیب کړې.
مننه محمدي صاحب. یو خبره مخکې خیبر صاحب اشاره ورته وکړه چې دا مخالفتونه به روان وي او کېدای شي له دې وروسته نور هم ډیر شي، خلک به راځي خپله خبره به کوي. خو یو مسله چې د اندېښنې وړ دغه دا ده چې ځینې وخت خبره تر توهینه هم رسیږي، یا کېدای شي د ځینو کسانو په شخصي ژوند حمله وشي، د هغوی شخصي مسایل راوسپړل شي. دغه کیسه اوس څومره شته ده؟ یعنی اوس هم دغه بحثونه له توهین سره مله دي که نه دغه کیسه مرو رو ختمیږي او خلک راځي د منطق او دلیل میدان ته؟
کله چې د ځوانانو فعالیت ټولنیز رسنوي کې شبکو کې باندې باندې باس کیږي، نو د دې داسې فعالیت نه چې واز د انټرټینمنت لپاره کوي لپاره.
تاسو غږ ډیر ورو دی محمدي صاحب.
او وخی
مهرباني.
کله چې د ځوانانو د فعالیت په اړه خبره کیږي په ټولنیز شبکو کې، نو دا دا مطلب نه دی چې د دوی د تصویرونو یا دوی د ویډیوګانو د دوی تفریحاتو په اړه باندې موږ بحث کوو. نو دوی نه توقع دا کوي چې دوی یو مدني فعالیت دلته کوي، یو سیویک انګیجمنټ په سوشل میډیا کې، او سیویک انګیجمنټ بیا خپل حدود لري، خپل اخلاق لري، خپل اصول لري. په دې کې د شخصي حریم ته احترام دا ډېر زیات مهم بحث دی. ما وختي وویل چې بیا هم په دې کې مبارزه کې باید غلط او نیمګړو معلوماتو ته باید لږ څه ځان وساتل شي، او کله چې د چا په اړه شخصي حریم ته ننوځي، ډېر کله ته سم معلومات نه ترلاسه کوي. نو دا سم معلومات چې ته نه ترلاسه کوي، دا مغه دي چې په غلط معلوماتو له تاثیره تابع تاثیر کوي، او ته د مبارزې یو غلط اړخ باندې روانې اوسې. دې سره دا څه وسم ستا او تر ډېره پورې دچې وی ګورم ځکه په فیسبوک کې کټو چربی او کبه هم کلب هاوس یې په دې کې بحث د ډیر زیات خوشبيني وړ دغه د چې بحث په استدلال باندې کیږي، په قینات باندې کیږي، بحث انتقاد دی لپاره کیږي، د اصلاح لپاره. او دا د ځوانانو بیا په ټولنیز شبکو کې دغه سی مبارزه چې د اصلاح لپاره وشي او د قینات لپاره وشي، دا خوشبيني خبر دی.
مننه خیبر صاحب. یو موضوع چې کېدای شي ځینې وخت ستونزې هم جوړې کړي، هغه دا ده چې ځینې ځوانان کله نا کله دا خبره کوي چې دوی کتنس کوي نورې د توهین په معنی اخلي، خصوصا په سیاسي مسایلو کې دوی په ځینو اشخاصو طنز کوي، په ځینو ډلو طنز کوي. یعنی د بحث ډول یو څه طنزي کوي، خپل انتقاد یو څه طنزي کوي. ستاسو په نظر که یو څوک غواړي په ټولنیزو شبکو کې څه ووایي، خپل خبره وکړي، او خبره داسې نه وي چې ګنې توهین ورسره وي، دوی باید څنګه مثال دغه تفکیک وکړي چې په دغه خبره کې توهین شته یا په دغه کې نشته؟
د طنز بحث بیخي له پخوانه هغه وخت چې ټولنیزې رسنۍ نه وي، نوري وسیلې وي، خلکو د خپل فکر د انتقال لپاره یو وسیله هم د طنز ګرځولې وه، یا د طنز په چارچوکاټ کې، په دې فارمټ کې خبره دا ډول رسول چې مقابل لوري هم یو ډول وخندي او لخندا نه ورسته یو ډول ژړا ورکی چې دا تر ټولو موثر او خوندور ډول دی. بیخي د یونان له وخته که ادبیات تاسو دا شایسته پکې چې زموږ په جامعه کې هم ځینې کسان دا د وسوینو پر فیسبوک له همدې ډول څخه استفاده کوي، دا چارچوکار څخه استفاده کوي. نو دلته بیا هم هغه طنز لیکونکي پورې اړه لري چې دی څومره هنري دي. که هنري ولاړ شي دا ډېره واضح ده چې مقابل لوری به ورته خاندي، خو ژاړي به بیا یوازې ځان سره او څه به نه شي ویلی. خو که چیرې ده توهین کړی وو، ډېر واضح بربند توهین یې کړی وو، نو هغه مقابل لوری دستي حساسوي. نو دلته بېرته د دې لیکوال یا د دې فیسبوک کاروونکي چې دې طریقې استفاده کوي د ده په روش پورې اړه لري چې دی رښتیا هم طنز کوي او که مخامخ ګزار کوي. نو که زه وایم که ښه طنز نه استفاده وشي بیا ډېر زیات غبرګون څخه سره نه مخ کېږي، بلکې ډېر زیات فالوور ځان او تعقیبوونکي پیدا کولی شي.
آغلی عزیزی، که د نجونو په اړه راته ووایه چې دوی څومره نن سبا پخواله رسنیو کې شته، په بحثونو کې برخه اخلي، او له دوی سره کوم چلند کېږي؟ یعنی آیا اوس هم دوی د پخوا غوندې مستعار اکاونټونه او د فلمي نجونو عکسونه په خپل پروفایل لګوي او نوره ونډه نه لري؟ که شته دوی هم بحثونو کې برخه اخلي، او له دوی سره چې کوم ډول چلند کېږي یا دوی کوم ډول مخالفت کوي، که په دې اړه راته ووایه.
خوشبختانه اوس خواله رسنیو کې هم ډېری داسې فعال نجونې شته دي چې خپل ښه نظریات وړاندې کوي، ښه بحثونه کوي، خو ولې د دې سره دوی باندې بیا نیوکې هم ډېرې دي. البته دا نیوکې بیا د نارینهو لخوا زیاتې کېږي، ورباندې اختلاف نظر ورسره هغوی زیات لري. او خو دغه کچه چې دا د نجونو د بحث کچه او یا د نظریاتو د شریکولو کچه اوس هم کمه ده. اوس هم زیاتې نجونې شته دي چې په یو بل پسې، یعنی خپله په خپلو منځونو کې په یو بل پسې خبرې کوي، د هغوی هغه خبره نه مني او یو بل سره زغم نه شي کولی. او
بله، غږ مو اورئ آغلی عزیزی؟ فکر کوم اړیکه یې پرې شوه، خو هڅه کوو چې بیا هم په خپرونه کې راسره یو ځای شي او د خپرونې د موضوع په اړه د آغلی عزیزی خبرې به هم واورو. محمدي صاحب، یو مسله دا هم د هغه ځوانان چې یعنی کېدای شي یو وخت د یوې موضوع مخالف وي، وروسته بېرته راشي دوی د یوې موضوع ملاتړی شي، لکه ځینې هغه کسان چې پخوا د حکومت منتقدین وو اوس یې ملاتړی دي، هغه کسان چې پخوا یې ملاتړی وو اوس یې منتقدین دي. خو هغه د اختلاف هغه ادبیات چې رواج سول او البته هغو کسانو ایجاد کړل، اوس خپله یو ډول هغو شکایت کوي او ګیله لري چې تاسو دا مه وایه، دا مه کوئ. نو دغه ځوانان چې کله اختلاف کوي، له خپلې ژبې سره باید څومره احتیاط وکړي چې دومره تیز او تون لاړ نه شي چې که سبا دوی هغه موقف ته ورځي، بیا خپله دوی ورسره په تکلیف وي له هغسې مخالفتونو سره.
بالکل، کله چې یو څوک یو موضوع په اړه یو ټولنیزې پدیدې په اړه یا د ستونزې په اړه باندې بحث کوي، نظر څرګندوي، نو د ده نظر او بحث کول د ده دریځ پورې تړلی ده، پوزیشنالیټي پورې تړلی ده، کوم ځای نه غږېږي، ولې هم دا خبر کوي، د کوم ادرس نه غږېږي، هغه په څومره تاثیر کړی دی. کله چې د وخت په تېرېدو سره په همدغه دریځ کې فرق راځي یا په دغه ځای کې چې دی له کوم ادرس غږېږي فرق راځي، نو د ده په دریځ کې هم بیا یو هماغه موضوع په اړه باندې فرق راځي. ما زه شخصي او تجربه در کوم، ما ته ځینې ملګري چې اوس په دې نظام کې د دې ملاتړي دي یا خواخوږي دي، ما ته وایي چې ته احساس مالکیت وطن نه لرې، که نه یا احساس مشوې، خو ما تقریبا زیات وخت دوی ته ویل چې تاسې دا ملي احساس پیدا کوي اوس سرچپه ما ته دی دوی یاد یو، خو د دوی هغه پوزیشن چې پخوا دوی غږېدل او زه چې کوم پوزیشن کې دا اوس تغیر کړی د وضعیت تغیر کېدو سره. نو ټول نه مهمه د کلام عفت دی، د کلام عفت دی، او د هغې نه وړاندې په استناد او منطق کې باید هغه افراد تفریح ته عادت موږ باید لاړ نه شو چې سبا په خپلو کړنو باندې موږ پښمانه یو، په خپل دریز په خپل فکر باندې پښمانه یو. نو څنګه چې په دې ژوند کې افراد تفریح څخه به ځان وسرت نشي، همدغسې خپل نظر فکر خپرولو کې په سوشل میډیا کې هم دې نه باید ځان وساتل شي، ځکه لالا سر انسان تغیر منونکی مخلوق دی او لالا سر به د نظر کې اتمن فکر راځي، تغیر راځي. نو کېدای شي ځینې وضعیت ورته پخوا قیمت ورکوونکي نه اوس شاید په غیقاني واوسېږي، نو اتمن د نظر کې تغیر راځي. نو په دغسې یو حالت کې چې انسان یو تغیر منونکی دی، هېڅکله باید افراد تفریق حالت لاړ شي، باید درې مهم متبادله یا معتدله لارې انتخاب کړي.
ډیره مننه اغلی عزیزی، بیرته خبرونه کې را سره یوځای شوی. کومه پوښتنه مو چې لاغې کړې و د انجنونو د ګډون په اړه د ټولنیز شبکو په بحثونو کې خبرې پنیمه کې پرې شوې، اغلی عزیزی له تاسو یوو چې دا پوښتنه پوره جواب شي.
اوس مهال په ټولنیز رسنیو کې واسطو کې جنجون شمیر کم دی، او په دغه کمه کچه کې هم هغه جنجون شته چې هغه په جالي نمونه باندې اکاونټونه لوي، ځکه چې دوی بیا خو کورنۍ اجازه نه لري چې خپل هویت ښکاره کړي، او یا هم ځینې نورې ټولنیزې ستونزې چې نشي کولای په خپل نوم باندې یا په خپل نوم اکاونټ باندې واسطو وکړي او نظریات شریک کړي. او الله هم هغه جنجون چې خپل نظریات شریک کړي هغه بیرته له ستونزو سره مخ کیږي، هغه ته چې دغه فیسټی نه لږیش خړی ورسره زیات کیږي، د نارینه ولخوا هغه د کلام فاتی نه ورته مراتیږي، خندل کیږي. نو دا لامل دی چې تر ډیره پورې په خاله رسنه یو کې انجونی له بحثونو لوي پاتې شوی دی.
مننه خیبر صاحب، مخکې محمدی صاحب یو مسلې ته اشاره وکړه چې موقفونه بدلیږي، او کیدیش مثال په دغه ډول کارونه نه وي شوی د وست ټولنیز شبکې شته، نو هغه کسان چې په مخالفین وو وس ملاتړ دي یا په ملاتړ وو وس مخالفین دي، فکر نه کوي هم دغه پروسی دغه ځوانانو ته وزده کړ ورکوي چې له دغه مسایلو سره له دغه اختلافونو سره احتیاط په دې ډول وکړي چې دا سونه وایي یا چې هغه ملاتړ په دې ډول توهین کوي یا مخالفین په دې ډول توهین کوي چې کله د دوی ځای سر بدلیږي را بدلیږي او دوی په هغه موقف کې بیرته ځي، هغه خبرې هغه له توهینه ډکې کلمې چې دوی هغه مقابل لوري ته کارولې وي هغه بیرته د دوی د غاړې توق شي.
یو ډېر متزلزل جغرافیه کې پروت دی چې هلته نظامونه همیشه اوړي را اوړي، منصبونه همیشه اوړي را اوړي. نو په کار نه ده چې ځوانان لوستی قصر یوازې دغه منصب ساتلو لپاره، یوازې هغه مقطعي اړیکې ساتلو لپاره پر فیسبوک یا له ټولنیزو رسنیو دا ډول استفاده وکړي چې خپل حیثیت تر سوال لاندې راولي، او سبا خپل هم تیاری چې ما څه کول چې داسې ډېر دوستان موجود دي چې اوس هم مخکې د ایران ورته چې څه کول هم وروسته ایران چې موږ څه کول. نو په دغسې یو کړکېچنه جغرافیه کې دغسې ګډ مګرسو په جغرافیه کارنه د چړای له دغه حالات سره لاهو شي، همیشه د منصفانه منتخبین شي چې جامع اسلام د فروانه شي، او په دې کې شو مبارز ځان جوړي، شو مدني فعال ځان جوړي، شو منتخب ځان جوړي. نو څه خبره ده چې منصفانه کار یې چې هیڅ لوري ته کړنه نه شي، دوی همیشه پاتې کېدلای شي، دوی نظریات همیشه پاتې کېدلای شي، لوري لپاره استعمال شي وکارول شي، دغه لوري لمنځ د تګ نه وروسته خپله دغه افراد او دغه فکرونه دغه اشخاص هم نه کېږي، ځان چینج کړي نوي ډول ته او نوي سیستم او نوي نظام ته چې چینج هم کړي بدل هم کړي باور نه شي پرې کېدلی. نو په کار نه ده چې په دغسې یو دغه سیاسي جغرافیه کې مجبوران په نور په سټان کو د غوی لپاره د مداحانو رول ولرو. مثلا تاریخ کې موږ لرو چې هر هغه ادیب او شاعر چې د وخت حکیمانو مداحي اشعار ویل، مداحي لیکنې کولې، هغه په هر کچه نه لري لکه هغه خلک چې له حاکمانو څخه لري او د یو شو منتقدین په حیث چې جامع رهبری کول د هغوی من تر اوسه پورې پاتې دی. نو هغه د هغه وخت ډول اجتماعي رسنۍ دي دا د دې وخت ډول دی نو دا وخت هم په کار دی چې د یو شو منتقد په حیث منصفانه منتقد په حیث د فلم د فورم اصلاح لپاره دا وسیله وکارول شي نه د یو بل توهینولو لپاره یو د بل پرزولو لپاره او بالاخره د ځان د پرزولو لپاره د ځان د مخ کولو لپاره.
مننه محمدی صاحب. یو موضوع دا هم ده چې مثال یو زلمی راځي ته یو خبره کوي په ټولنی شبکو کې یو پوسټ کوي هغه راځي کنزل کوي مثال کې شي تا خبره د یو ډلې د یو کسر د مخالفت لوجه هغه دومره غوسه کړی وي چې د دې په ځای چې دلیل او منطق وایي کنزل وکي. ولی زموږ ځوانان دغه یو کار وکړي یعنی وجه دا ده چې بحثونه نشته دي مخالفتونه یې مخکې نه دي لیدلي ځکه یوه مخالفه خبر هم کووري هغه زړه یې ور اخلي یعنی که نور عوامل هم دلته سبب شوي دي چې دغه ځوانان یې په اصطلاح دومره خشن کړي دي چې هغه دوی ډېرې بدې خبرې هغو کسانو ته وکړي چې فکر کوي د دوی مخالفان دي.
بالکل یو کوم هغه کلی شی خبرې نتیر شو شوای سلیث کال جګړه د خلک خشن دی داری هغه دی ټول مهمه د جګړې بوا جګړه روانه او موږ دغه سیو جغرافي کې پراتی چې جنگ د بره باندې راځي دغه داخلي مشکلات لرو او ټول لوی توان دغه جګړې چې هغه د زغم هغه کلتوري مکه ختم کړ مکه برداشت ختم کړ مکه یو د موضوع په اړه باندې د سوچ کولو فکر کولو او د غنور سره بیا د خپل درز روخانه کولو هغه ظرفیت له موږ نه اخیستی دی. موږ ډېر زیات احساسات شوي او دغه احساسات کې دوه وجه زموږ دغه ټولنیز ماحول دی دغه سیاسي ماحول دی چې دلته ورځ تر بلې تغیرات راځي او دا منفي تاثیرات په یو انسان باندې لري. د زغم کلتور نشتون د نظر اختلاف احترام نشتون د یو بل د منلو احترام نشتون او ټول نه زیات دا شی مو کورنۍ کې نه دی منلای د کورنۍ هغه د ماشوم تربیه داسې نه ده شوی چې هغه ته د ځغم روزنه ورکړ شي د یو بل د نظر د منلو روزنه ورکړ شي هغه سوشلایزیشن د ماشومانو دغه شوی دی چې بل اخره او ځوانه طبقه کې د ځواني دوره کې هم د دې لاغه خواص او د دې لاغه کړنو دا ثابتېږي او دا تراوزی دا یو ډېر نو ستونزمن ستونزه ده چې ځغم او د یو بل د نظر احترام دا کلتور نشته نو وجنه ډیر کله مخالفتونه دي هر ترسیګ چې شخصي اړیم ته نوځي کوي ترسیګي او مخکې دي چې یو موضوع پر باندې موږ مخکې ورسته وړاندې فکر وکړو اول د ټول نو خپل نظر وړاندې کوو هغه نو ورسته به د موضوع پر موږ سوچ کوو دا یو ډیر لوی ستونزه ده.
مننه اغلی عزیزی. تاسو مخکې یادونه وکړه چې نجونې په ټولنیزو شبکو کې کله چې یوه خبره کوي له مختلف ډوله توهینونو سره مخ کیږي. ستاسو تمه او توقع له نورو ځوانانو سره چې کله تاسو یوه خبره کوي یعنی هغوی باید څه ډول یو چلند وکړي چې که مخالفت هم در سره پالي در سره کوي خو داسې خبره ونه کړي چې هغه کې توهین وي یا ستاسو د ځورېدو سبب شي؟
لکه څنګه چې انسانان مختلف دي په یو باندې نه دي نو په دې توګه د دوی فکرونه نظریات احساسات او تاثیرات هم یو ډول نه دي. که چیرې انسانان له خپل مختلفو نظریات سره ومنل شي انداز هم دی اوس مهال خواله رسنۍ ولرې د نظریات او افکار شریکول دا د ځوانانو ترمنځ خز غم رامنځته کړی دی. که څه هم خواله رسنۍ لکه د لوی ټولنې په یو کوچنی کلی باندې بدل کړي او د خلکو ترمنځ واټن کم کړي دي نو بلخې ګړې امدا د حق خلک چې په خپل منځونو کې ډېر سرسخت اختلاف نظر دي دا غوي ترمنځ د زغم او صبر خلاره جوړه کړې ده. نو د ځوانانو لپاره په کار ده چې دوی دا ومني چې انسانان چې دي د خپل بڼو شکلونو په تیر باندې دوی دغه نظریات او دغه افکار او احساسات او تاثیرات هم مختلف دي دوی په شان نه دي. نو کچيري په همدغه ډول باندې و منل شي زغم بره منسته شوی خوله رسنۍ د زغم لپاره خلاره رامنځته کړی ده اوس وخت کې په خوله رسنۍ کې د بس په وخت کې فزیکی احساسات او حالات ملي دل کیږي د دوو کسانو ترمن نو په دې توګه خاله رسنۍ د فزیکی شخړو او لاس اچولو مخنیوي کړی دی. هغه ځوانان چې خلک نظر لري او په
خبره هغه لږ عزیز تاسو دغه موضوع یاد کړ، صرف واړم زه په دې پوښم چې تاسو تم او توقع څه دی له دغه ځوانانو څخه چې راځي مثال یو ناوړه خبره کوي په دې خاطر چې تا دغه د فکر مخالف خبره کړي، ستا تم له هغه کسه څه دی چې راځي دغه خبره کوي؟ یعنی هغه باید څه ډول خپل نظر هغه خپل مخالف خبره هم وکړي خو داسې چې هغه توهین هم نه وي کړی یا ستاسې زړه یې هم نه وي ځورولی؟
مخکې له دې چې هغه خپل نظر ورکړي باید هغه فکر وکړي، خپل نظر ته باید فکر وکړي او د خپل هغه کلام عفت او ښکلا وساتي. بل دا چې کچیرې هغه نه قانع کیږي نو باید دومره خو ومني چې د مقابل لوري نظر یې په خپل ځای سم دی او د دې نظر په خپل ځای سم دی.
مننه خیبر صاحب. یو هڅه چې کېدای شي له ځینو سره دا سوچ او باور هم وي چې د زور او جبر له لارې خپل فکرونه خپل خبرې په مخالفانو باید ومنل شي. فکر کوي چې زور او جبر او د خپل فکر تحمیلول په نورو دا مسله حل کولای شي؟
تاریخ صدق کړی دا چې هر کله په زور یا د زور لارې څوک مخته تللی دی هغه بیرته فرزیدلی هم دی. دکلته شخړه رامنځته شوی ده، کمپلیکس رامنځته شوی دی. هغه مخالف لوری سمه ده د زور تر تاثیر لاندې به ایل سوی، خو هغه فکر او هغه عقده له منځه نه ده تللی. بیرته د فرصت په پیدا کېدا سره بیرته فعال شوی دی، بیرته جبهې بدل شوی، بیرته جګړه شروع شوی ده. چې د افغانستان ټول تاریخ ډېر واضح شاهد دی او ډېرې لویې بېلګې لرو چې په نظامونو پسې نظامونه راځي، نظامونه چپه کوي. وجه همدا یې چې په سوله ییز ډول نه راغلي، په زور راغلي، په جاتي راغلي او په جامع کې بیرته په وړاندې اختلاف په پیل کې غیر فعال وي، وروسته ورو ورو فعال شوی او بیا په جبهه بدل شوی دی. نو تر هغو چې زموږ په جامعه کې زموږ په سیاسي نظامونو کې دغه تغییر رانشي، سوله ییز ډول ته وانه وړي، په سوله ییز ډول تغییر او تبدیل رامنځته نه شي، نو فیسبوک او اجتماعي رسنۍ خو هم د همدې جامعې رسنۍ دي، د بل ځای خو نه دي. همدا خلک همدا جامعې کاروي، همدا جامعې خامخا په یو لوري کې وسته. نو چې هر لوري کې دا هماغه احساسات به فیسبوک ته هم راوځي او طبعا دوه مخالف احساسات دي او خامخا تکر سره لري. نو چې زموږ په دغه جغرافیه کې تر هغو موږ نظامونه سوله ییز بدلون ته انتقال نه کړو، سوله ییز حالت رامنځته نه کړو او ورو ورو ټولنه سوله ییز ډول ته یو نه کړو، زغم رامنځته نه کړو، نو نظامونه به هم بدلېږي، ورسره به دا شخړې هم اضافه کېږي او ټول ژوند عمر به په همدې مصروف دي چې څنګه زغم راکم کړو او څنګه شخړې راکمې کړو. نو په کار دا ده بیا هم حل په دغه شوریدلې جغرافیه کې، متزلزله جغرافیه کې هم دا دی چې موږ یو آرام سولیز حالت ته وګرځو، زغم پیدا کړو. ګوره نظامونه په خلکو باندې مستقیم اغیز لري، سیاسي نظامونه په سیاسي نظامونه هر ډول جامع همغه لوري ته روانېدلی شي. دا وخت حکومتونو ته هم په کار ده چې مخالفه خبره واوري او یې زغمي، په وړاندې په غبرګونونه کې چې له بده مرغه په وروستۍ کې موږ ځینې غبرګونونه ولیدل چې د هلمند د نوي جان څخه بیلګه ده. یعنی په ټولنیزو رسنیو کې ځینې پوسټونه وکړل، هغه پوسټونه د دې لامل چې دی وژل شي، بېرحمانه قتل شي، یا د جنګ په مهال هم همداسې ډېر دوستان او ملګري خبرې اعلان د خپل قلم او د خپلو خبرو قربانیان شول چې دوی به یو خبره کوله. نو نظامونه هم باید د زغم فرهنګ ایجاد کړي، وایوري وایي زغمي، او مخته هم نور په کار نه ده چې په دې ځمکه د شخړې له لارې مخته لاړ شو. نظامونه باید سوله ییز ډول په شي، ټیکټاک خفه باید پاته نه شي، ټول یو دسترخوان ته راټول شي او یو ملي ډول او ملي سیستم رامنځته شي چې جامع ملي ډول او ملي سیستم ته لاړه له ټولنیزې رسنۍ خپله ملي والي ته ځي، خپله ملت والي ته ځي، ځکه چې څه ډول جامع رسنۍ او ټولنیزې رسنۍ
احساسات هم په همغه ترتیب دي. له بده مرغه تر اوسه لا هم شخړه شته، لا هم مشکلات شته، او دا ټولنیزو رسنیو باندې هم
مننه. محمدی صاحب، یو مسله دا ده چې ځینې وخت که یو کس مخالفت کړی نو هغه د مقدساتو په توهین تورن شوی دی. یعنی ځینې ډلې او اشخاص فکر کوي چې دوی له نقد مبرا دي، له مخالفت مبرا دي، نو که څوک نقد په دوی کوي، په یوې ډلې کوي، نو دا د مقدساتو توهین کوي. یا هم دوی هغه خلک دي چې پردیو دکتی کړي، حالانکه دې ته نه ګوري چې دوی خپل فکر خپل خبره لري. دا سکه به تر کله چلیږي؟ یعنی که یو څوک له یو چا سره مخالفت کوي، له یوې ډلې سره مخالفت کوي، هغه د پردیو کس بلل کیږي، هغه د پردیو فکرونو درلودونکی کس بلل کیږي، یا د هغوی روزل شوی کس بلل کیږي، تر کله به دغه کیسه روانه وي؟
متاسفانه دغه د چاپی لګولو فرهنګ په سوشل میډیا ته هم راغلی دی. سوشل میډیا یو ښه والی دا دی چې نورې ټولنیزې رسنۍ په دې اوسني سیاسي ماحول کې نسبتا دومره زیات سانسور شوی نه دی. البته کاروونکي خپل ځانونه سانسور کړي دي چې دوی ډېر زیات فعالیت مغسې نه کوي، په دې باندې ډارېږي چې دوی ته کوم یو منفي فعاله ده او پایله ده ونه لري، او اسنه چې دوی دا نظر څرګندول دوی لپاره سوال په یو لوی مشکل سره مخ شي. او بل طرف ته موږ بیا رسنۍ، تلویزیون، رادیوګان افغانستان کې موږ یا بندې شوي دي یا ټول هغه طالباني ادبیات تعقیبوي، او موږ د دوی په هغه محتوا کې، د دوی په هغه راپور کې، د دوی په هغه یو قضیه ته د یو نظر له زاویې نه کتل، دا ټول هغه څه دي چې د حاکم نظام په خوښه باندې کېږي. خو ټولنیزې رسنۍ دغه نسبتا ازادي لري، خو کاروونکي دوی نسبتا نظام محتاطانه کار کوي. په پاکستان کې چې ګاونډی دی هلته هم همدغسې کارونه ډېر زیات کېږي، چې کله څوک د چا د نظر خلاف خبر وکړي نو په هغه باندې د تحفظ د خط نه وبخي، یو خبر ورته کوي چې د دې رسالت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ناموس یا غیر رسالت ته سپکاوی وکړ، یا همداسې نور مقدسات ورته یادول کیږي. په افغانستان کې هم همداسې دلته په افغانستان یو مذهبي ټولنه ده، نو کله چې د اسلام خبره کیږي دا اوس د اسلام دغه موضوع د اسلام خلاف بولي، دا حساسیتونه راپاروي. ځینې ډلې دا سیاسي جریانونه ول وسلوال جریانونه ول، هغوی د خپل ځان خپل فعالیت خپل کړنې ولو که دا کړنې تورې کړنې وي، جرمي کړنې وي، ترګریزې کړنې وي، خو دا په مذهبي پوخ کې نغښتې وي. نو په هغې باندې هر انتقاد، هر خبره کول، په هغه باندې اعتراض کول داسې معنا ورکول کې دا چې دا ستا د دین سپکاوی کوي، تا د مقدساتو سپکاوی کړی دی. نو دغه د اسلام کارت، دا د مذهب کارت استعمالول، او بل طرف ته که حاکم نظام چې تېر وخت و هغه په تا باندې د ګاونډیانو د هیوادونو د ګاونډیانو د استخباراتو یا د ترهګرو ډلو د غلام، د خادم، یا د غیر هم فکر په نوم باندې کتاب دا ټاپې لګول کېدی، د دې لویه هڅه دا وه چې ستا د غږ خاموشه کړي، د غږ د خاموشه کولو، د سانسور کولو لپاره دوی دغه حربه استعمالوله. خو بل طرف ته زه که د ټولنیزو شبکو یو کاروونکی یم، او یو حاکم نظام یا دغسې یوه ډله چې په یو چا باندې د مذهب کارت یا د بل د غلامۍ تور لګوي، نو زه د یو کاروونکي په توګه چې زه یو منطق لرم، زه یو فکر لرم، زه ځان ته یو ځوان وایم، دې باندې به زه فکر وکړم چې دغه خبره څومره د منلو ده یا نه ده. آیا دغه ډله، دغه حاکم نظام له دې توره، له دې اعتراض نه، له دې انتقاد نه ځان بچ کوي، تښتي تر د ځواب ورکولو محاسبي هغه ظرفیت نه لري، که څه وجه ده؟ موږ باید په دغسې وضعیت کې باید ډېر زیات محتاط واوسو، حساس واوسو، چې د حاکمو ډلو یا د نور دغه سیمه مذهبي ډلو چې هغه مذهبي کارتونه استعمالوي د دوی د حق بدرګه نه کړو. په فیسبوک کې دا یو ساده مثال، په فیسبوک کې شیر کول، د شیر آپشن استعمالول، د لایک، مختلف هغه اکسپریشن چې دی، احساسات چې کوي، پنځه شپږ اکسپریشن دي، دغه احساسات خودل، دا بیرته بیا خبرول یا په دې باندې کمنټ کول، دغه ټول هغه احساسات چې موږ د حق بدرګه کوو. نو په دغه حالت کې باید موږ ډېر زیات پام وکړو چې داسې ناسمو معلوماتو یا ډېر کله چې حاکم ډلې د سانسور لپاره یا د خپل مسؤلیت د تیښتې لپاره دغسې حربه دوی استعمالوي، باید د فیسبوک کاروونکي، د ټویټر کاروونکي، او د نورو شبکو کاروونکي دغه غږ د بدرګه کولو او د هغې د زیاتو پراخو خپرولو لپاره سره استفاده ونه کړي او ځان ترې وساتي.
مننه یو پختنه کو ورسته به بحث را ټول کو خیبر صاحب د کدار ته وای د طالبانو د حکومت تر سیوري لاندې څومره مخالفتونو ته ځای شته، یعنی تاسو ګوري چې وسمه د پخوا غوندې مخالفتونه شته کنه شته او منل کیږي زغمل کیږي کنه کنه شته څه باید وشي چې داسې یو فضا رامنځته شي چې هر څوک وکولای شي خپل خبره وکړي، هغه که د حاکم نظام سره مخالفت وي، کله اشخاص سره، له افرادو سره هغه خپل خبره وکولای شي، نه دا چې هغه سانسور شي یا بیخي هغه له هغه څخه د خبرې حق واخیستل شي.
د خبرو کول نهایت زیات مهم دي، له کورنۍ نیولې تر خپلې ټولنې او بیا په لویه کچه په ملي کچه مجلس او بحث. که خبرې ونه شي دا خبرې بېرته په داخلي شخړه بدلېدلی شي او بېرته په سنګري جګړیز حالت بدلېدلی شي. خبره کول خپله سړښت رامنځته کوي، هغه ذهن سړوي، نو بیا سړی دوهم ګام نه اخلي، او که خبره ونه شي بیا وار له واره دوهم ګام ته خبره ځي. نو اوس هم له حاکمو نظامونو څخه مهیل همدا ده چې خلکو ته د خبرو کولو اجازه ورکړي، د بیان ازادي ورکړي. دا په ذات کې د دوی لپاره ګټه هم ده، او دا خپل هغه ګروپ دی چې د دوی نیمګړتیاوې په ګوته کوي او حاکم نظامونه متوجه کوي چې دغه لوري مستم کوي، چې دا په ذات کې له نظامونو سره مرسته ده. او که احیانا دوی هغه خلک د دښمنانو په ډول ځان ته معرفي کوي، رچی وزن لمنځه وړي، دا فکر لمنځه تللی نه شي، دا لاسته راغلی کې لا ډېرېدلی شي. چې موږ په شل کلن بهیر کې ډېر مثالونه لرو، اوس فرضاً مستر که یو مثال یې ګرځوي، همدغسې یو حالت و چې بیخي د نظام تر چپه کېدا پورې د یو ځوان پوست د نظام تر چپه کېدا پورې خبره ورسوله. نو باید د ویلو ازادي رامنځته شي، اجازه ورکول شي، نظامونه باید اجازه ورکړي چې خلک خبرې وکړي، خپل نظر څرګند کړي. نو دا به بیا په شخړه نه بدلېږي، او که خبرې ونه کړي ډېره واضح ده چې دا مخالفتونه اکتوب بدلېږي، خدای وده کوي بالاخره په یو لوی انفجار بدلېدلی شي.
ډېره مننه. د خپرونې په وروستیو شیبو کې به د خپرونې له میلمنو واورو چې که مخالفتونه پالل کېدای شي نو څنګه باید وپالل شي، یعنی داسې کېدای شي چې ځینې کسان سره مخالف وي خو دوی بیا هم وکولی شي خپله دوستي سره وپالي، ملګرتیا وکړي، خپلوي وپالي او دښمني ونه کړي. یعنی کېدای شي هغه یو نظر ولري، ته بل نظر، د هغه نظر واوري، احترام ورته وکړي. دا بېله خبره ده چې ته هغه خبره منې که نه منې. آغلی عزیزي، دغسې یو حالت ته رامنځته کېدو لپاره څه کول پکار دي چې خلک سره له مخالفتونو بیا هم له یو بل سره راشه درشه ولري، یو د یو بل احترام وکړي، او مخالفتونه په دې معنا تعبیر نه کړي چې دا سړی مې دښمن دی؟
فکری اختلافات مهم دي چې په یو ځای کې موجود وي، ځکه کوم ځای کې چې اختلاف نه وي هغلته بدلون، پرمختګ او تنوع هیڅ نه وي. نو اختلافات یو بل اختلافات منل مهم دي، او تر څنګ باید دغه
رقم اوره. هغه لزیزی متاسفانه بیا هم فکر کوم چې اړیکه پرېش وه. ښاغلی محمدی، بیرته تاسو ته راګرځو، همدغه پوښتنه له تاسې هم کوو چې څنګه کېدلی شي دغسې یو فضا وي چې خلک سره له مخالفتونو یو بل ومني، یو بل واوري. یعنی که ستاسو یا زموږ یو کلیوال وي په کلي کې ناست وي، هغه زموږ پوسټ ګوري چې هغه د دوی د فکر خلاف ده یا د هغې ډلې خلاف ده چې د ده خوښیږي، دی باید څنګه کمنټ تاسو ته وکړي چې هغه خپله خبره هم وکړي او ستاسې هغه اړیکه هم نه وي خرابه شوې؟
په دغسې موضوعاتو کې چې کله ته مخالف کس سره یو ځای باید همزیستي وکړي، مهمه مسله دا ده چې ته باید دواړه اتصالوونکي او بیلوونکي نقاطو ته پام وکړي. اتصالوونکو نقاطو د تقوی لپاره کار وکړي، او د بیلوونکي کوم نقاط هغې څخه ځان وساتي. د دوارو فکرونو یا د دوارو ډلو ترمنځ چې چا سره مخالفت لري د هغوی ترمنځ داسې ګډ مشترکات باید پیدا شي چې هغه مشترکات د دوارو ترمنځ د اتصال یو نقطه واوسیږي او بالاخره د دغې اتصال د نقطې پر اساس د یو بل احترام وشي، شخصي احترام وشي، د شخصیت پوژنې څخه ډډه وشي. دوم، موږ باید دا ومنو چې موږ انسانان یو او د انسانان مختلف فکرونه لري، مختلف خواهشونه لري، مختلف نظریات لري، ځکه د هر چا موقعیت، پوزیشن، د هغې د ژوند وضعیت، د هغې فکر، د هغې روزنه ډېر زیات متفاوته ده. نو دا بېرته تاثیر کوي په نظر باندې. درېیم، تر ټولو نه مهمه دا ده، د زغم کلتور دی. موږ باید دا ډېر سخت کار دی، خو دا ممکن دی، ناممکن نه دی چې دا مخالف نظر ومني. ته باید په دې پوه شې څومره چې ستا نظر مهم دی، تا ته مهم ښکاري، د مخالف نظر هم دومره مهم دی. دا بیل باسه چې عمل کیږي یا نه عمل کیږي، یا تا هغه طریقه کار د مسله تک چې دی مشن چې دی چېرته برابر دی یا نه، د ټولو نه مهم هدف مهم دی. د نظر د بیانولو لپاره، د وړاندیزونو د مشخص کولو لپاره، او د خپل دریځ د وړاندې کولو لپاره مهم څه دا دی چې څه جامع کې باید تغییر راولي. دغه تغییر یو سپېڅلی هدف دی. نو دا ممکن ته په یوه لار باندې لاړ شي، خو ستا مخالف شاید د تغییر لپاره په بله لار لاړ شي. نو تاسو باید هغه تغییر، هغه منزل چې تاسو غواړئ چې هغه تغییر دی، د هغې د احترام په خاطر باندې خپل منځ کې یو بل د شخصیت وژنې، یو بل څخه د نفرت کولو، یو بل د ټولنې د بېدودو باید یاد نه شي. د ټولو نه مهم انساني کرامت، د کلام عفت، شخصي حریم ته ننوتل، دغه حساس مسایل چې دی باید پاملرنه ورته شي، او دغسې موضوعات کې باید دخیل نه شو.
ډېر زیاته مننه خیبر صاحب، له تاسې هم همدا پوښتنه کوو چې څنګه کېدی شي دغه اختلافونه چې د ځوانانو ترمنځ شته، هغه که په شخصي مجلسونو کې وي یا د ټولنیزو شبکو له لارې له یو بل سره پالي، هغه په داسې ډول وشي چې دوی یوې حق خبرې ته ورسیږي، یوې ښې نتیجې ته ورسیږي، نه دا چې د هغوی اړیکې خرابې کړي، د هغوی ترمنځ ستونزې پیدا کړي، یا هغوی د دښمنۍ تر کچې سره ورسوي. نو څنګه دغه اختلافونه په داسې ډول وپالل شي چې تاواني نه وي؟
ګوري، د ټولنه کې ټول انسانان چې څه ډول ظاهر کغیر سره لري، انسانان سره ورته نه دي، په قیافه کې، په شکل کې، همداسې په نظریاتو کې هم توپیر سره لري. یعنی هیڅ امکان نه لري چې ټوله جامعه دې یوه ایدیالوژي تعقیب کړي، یو فکر دې تعقیب کړي، د یوې نظریې دې شي. حتی په یو کور کې د یو پلار اولادونه د مختلفو نظرونو او د مختلفو افکار او عقیدو درلودونکي دي. نو اوس دا چې طبیعي انداز دا، نو په کار نه ده چې موږ کوشش وکړو په زوره خلک خپلو افکارو منلو ته راوبولي، که نه منو هغه مې مخالف دی، هغه یا باید ووژل شي یا باید خوښ شي، چې دا جامع خرابوالي ته وړي. په کار دا ده چې سمه ده، موږ اختلافات سره لرو، اما اختلافات په دې معنا نه، نظر اختلافات په دې معنا نه چې موږ جامع سره وپاشو، هغه په دې معنا خپل د فرصت په ډول وکړو. اختلاف خپل یو فرصت هم دی چې موږ متوجه کړو خپل نیمګړتیا او خپل کمزور ټکو ته، چې زه نه وینم خو زما مخالف ویني او هغه بیانوي، فکر دی چې زه هغه توهین کړم، هغه تحقیق کړم، هغه چوپ کړم. ښه خبره دا ده چې هماغه کمزوري فکر راخلي کوم د ترتیب په توګه انا د قوت لري روان. نو په دې کې چې مخالف چوپ کو، په زور چوپ کو، ښه خبره دا ده چې خبره واورو او فرز غم سره جامع رامنځته کو، به د شلای شو او کله موږ به د نورو همداسې شخړو تیر وسلو ښکاري او جامع به د ډېر فشبدي او راګندګۍ لوري ته لاړه شي.
ډیره زیاته مننه اغلی عزیزی، تاسې هم د خبرونې په وروستۍ شپه کې را سره یاست، که په دیرشو ثانیو کې په همدې اړه خپله خبره راته وکړئ چې څنګه دغه مخالفتونه زغمل کېدای شي، او داسې مخالفتونه چې وروسته ستونزې نه ترې جوړیږي.
اختلافات به وي، خو یو بل باید ومنل شي. اختلافات باید تر دې حد نه وي چې د یو بل وینو ته تګ کېناستل شي. کله اختلافاتي ټکي تیر شو، باید ښې ټولنیزې اړیکې یو بل سره ولرو، یو بل باید ومنل شي. او لکه مخکې مې چې ویلي، اختلافات باید د مرګ تر حده نه وي چې د یو بل سره وینې ته تګ کېناستل شي.
ډیر زیاته مننه. خوشاله اوسئ د خبرونې له درنو میلمنو د سولې ولسی حرکت له مشر ښاغلي اقبال خیبر، د طرزي څیړنیز بنسټ د مرستیال داود محمدي، او د لیکوالې امینه عزیزي څخه ډیره زیاته مننه کوو چې په خبرونه کې راسره برخه واخیسته، او د ځوانانو ترمنځ د اختلافونو په اړه وغږېدل. د ټولو خبره همدا وه چې انسانان څنګه په ظاهره متفاوت پیدا شوي، څیرې له یو بله متفاوتې د دغسې کېدی شي، فکرونه او خویونه هم متفاوت وي، نو یو بل باید وزغمل شي، ومنل شي. که د یو چا خبره تاسې نه منئ، خو حداقل خبره یې واورئ، احترام یې وکړئ. دا چې نه یې منئ یا یې منئ، هغه بیل کار دی. نو له تاسې ټولو درنو څخه ډېره مننه کوم چې خپرونه مو تر دې دمره سره واورېده. تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم.
Shine.